سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. مخکې در دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه، د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا له خوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ، چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري، جوړ او ورته دنده وسپارل شوه چې موضوع وڅېړي او راپور یې د طالبان د ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د راپور لمخې د یکشنبې په شپه شاوخوا درې سوه افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کلاکان ساروان په سیمه کې په ډزو وژل شول. د دې پېښې د مرګ ژوبلو په اړه زده او نقص راپورونه شته او خپلواکې سرچینو کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو د شمېر او د پېښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنۍ ورته لاسرسی نه لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاز ولې د ایران او پاکستان پر پوله ایران ته په اوښتونکو افغانانو کې هغه وسلوال برید غندلی چې ویل کېږي د ایران سرحدي ځواکونه یې پرې کړی دی. په هغه بیان کې چې نن د اکتوبر 18 په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي نصیر احمد فایق لخوا د ایکس پر پاڼه کې خپور شوی، دا پېښه د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د دواړو ودونو ترمنځ د دوستۍ ورورګلوۍ له اصولو سره په ټکر کې بلل شوی دی. هغه څه چې د پاکستان او ایران پر سرحدي سیمه کې لسګونه افغانانو ته پېښ شوي څرنګوالی لا هم بشپړ څرګند نه دی. خو د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړ چې د یکشنبې په شپه شاوخوا درې سوه افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران سرحدي ځواکونو پرې په کلاکان ساروان سیمه کې نادره ډزې کړې دي. د ریختر په کچا 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 6 کیلومتره وټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکزی د هندوکش په غرونو کې 130 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه چهارشنبه مصر ته ورسېد. له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وزیر لمړنی سفر دی. ورسره د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی چې د مهال د سوی ودونو په سفر بوخت دی، اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید او ته له خپل سیال ایمن صفادي سره وکتل. ورسته خبرم د لوبو لډګر د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیایي ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړ. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابله د تاشکند په لور روان شول. د منځنۍ آسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د پاکستان په کوربه توپ پیلېږي.
د رادیو پینټرنټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي.
د ځینې دوه پاساس ایران کې د یوشمیر افغانانو وشل کېدل.
دا غوښ مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ولمر سره ماشومانو شیدل ولې.
د ارتیا وړ لمړنی توکو ته د افغانانو نه لاسرسي.
حالات بدل شوي
افغانستان کې روغتي برخو ته مکتنه کړي. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګون مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې موضوع ته غبرګون ښودلی دی. پرون د ایران د بشري حقونو سازمان هالواش خبر ورکړی چې ایراني پولیساتو ځواکونو د تېرې یکشنبې په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا درې سوه افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دي راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یونما نن په خپل اکسپانډه په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل اکسپانډه په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندی او داغ بللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو تعداد زیات هیوادوال مختلف فشارونه چې دی طالبان د رژیم له وجه دوی ورسره مخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشتوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو تعداد زیات هیوادوال کوشش وکړي چې د افغانستان ووځي. متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بل خوند رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم د رقم چلند ورسره کیږي.
د وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې لخپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي کدا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل اکسپان لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمیر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکي بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانی قضیه وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د ځل بوګنون کې جنایت بللې او په اکسپانې په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل اکسپانې لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشت ډک زیاته چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان هالوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا درې سوه هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې دې هیواد ته ووړي. د هالوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبې په شپه د اکتوبر په څوارلسمه د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کراوالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله اکسپانه لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوی چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې څلور کاله وړاندې د 2020 په مې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل یې دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې دولس تنه یې مړه شوي، ولس یې ورک او ولس نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستې او درې تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه تزي.
ډېره زړه بژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې زموږ سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 ته سوی دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوي هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی که د ایران اخوندان دي که د پاکستان ترهګر پوځ دی خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولست د دردونو څخه تر ډیره پوری به خبره دي همدارد ته دي ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغاني د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ورنه پرېښول ولې په وطن کې دغه سي حالت چې امریکایانو مرسته د خپل جنایاتو ترڅنګ یو داسې افغانستان پرېښول چې په هغه کې نه د کار راتلونکي و نه د ژوند راتلونکي و ځکه نو څوک اروپا ته تښتي څوک ایران ته تښتي څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزي داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هواد کې غیر مسؤل چارواکي قدرت ته ورسېدل د ځان د مړولو د لپاره د خپل بادار د خوشاله کولو لپاره سیاست وکول د خپل ولست لپاره څونه کول سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیه په اوبو کې د ایرانو د ترکیه پر سرحد باندې د پاکستان پر سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کړو. دغه درو سو باندې چې دا نن شپه منتظر دي دوی ته ځلونه ورته وروړي دغه نن چارواکي دی ور قران ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډه ته بدودي جواب سي چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو ولې پرون په پاکستان کې د افغان ماجر سره دغه سي وضعیت کېدلې ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې پلاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسولیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول
ولې په افغانستان کې اوس بل طرف ته حکمت ته bale موضوع دا چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي ولې په افغانستان کې نه غوړي چې امغه کار چې په ایران کې دوی غوړي کې ترغیب پدې رسول تر په افغانستان کې د کار وکړي تخ ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې هغه شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي ولې په افغانستان کې به دغه کارونه کوي.
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړی لوري ته روان دی. په دغه څول سیسو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرلو د هغه څخه د ژوند تکافو وله د اسلامي امارت پر اتک باندې هغه په ډیر نازوانمندارو توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معاملې باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مکو بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدل پیدا کړي چې دا خلک ګلان نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیسمو خلک خبرې را سره کوي وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم څلور ځوانان زامون لرم راته ژاړي راته وایي چې پلار څه وکړو مړی وکړو غلا وکړو لار ونیسو کبل څه دا د مجبوریت غوړستۍ هدا چې یو څوک خپل د وطن خپل د مور خپل د کورنۍ غیر پرېږدي یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي یا پاکستان ته ځي او یا تر نور هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار نه د شاري ځوانانو د پاره د کار شرایط ست نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیواله ټولنې زموږ سره خیانت کړی دي جنایت یې کړی دي د افغانانو د مسروپیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په ملیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه تر لاسه کړي نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو ماشو ته ورسي د ماشینو ماش راکشته سوې د ماشینو د
ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
او هدا پوری خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی امر د فلسطینیانو څخه دفاع کوي مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني دا افشا کوي چې ایران یو واقعا یو غیر انساني یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشريت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. در چې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخر چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخر چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګ لاړه سي، نور به وسي کنه ننني حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نسی. دا فاجعه ده او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه وس دوی لاس په کار سي.
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره خبرې کړې وي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د کاروالي په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وايي شاوخوا 15 سلنه افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو ژوند کوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې لاله څخه وو افغانانو د اړتیا وړ المړنی توکو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ژمې په رانګ دی کېدو او د هوا په سړېدو سره د افغانانو وضعیت د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري اندېښنه. یونیسیر وایي اوس مهال تقریبا 15% افغانان د ورځې له 1 ډالر څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځم به په ورځي په خپل وی پانه خبر کړی ویلي، په افغانستان کې ارتیاوی ډېرې پراخې دي او 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. د یونیسیر د راپور له مخې افغانان په بیوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ کې د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د میروختیا سیستم سقوط ته نږدې دی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغیز او طبیعي پیښو سره د مقاومت، مقابلې او تطابق وړتیا کم شوې. پر راپور کې دغه شان نغلی چې د نظام له بدلون وروسته لاسو څخه و افغانان لومړنی توکي لکه د پخلی توکي، ژمنۍ جامې او لومړنی روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د بیوزلۍ له امله د ورځې د درې وخته ډوډۍ برابرولو وس نه لري. د کابل ښار دوو اوسیدونکو ګلدستی او محمد آصف چې دواړه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي، ازادي راډیو ته وویل:
زمای را روان دی، ډیر خپه او خوشینه یم چې د هیڅ واس نه لرم. په خو به د کالای منځل لپاره تلم خو اوس می نه پریږدي. طالبان پر خزو ډیر سختی کوي، درې وخت ډوډۍ ډیره په سختی پیدا کیږي. که یو وخت ډوډۍ وخورو بل وخت یوازې وچه ډوډۍ خورو، یا هم کله ناکله ګاونډیان یو څه مرسته کوي.
حکومت کې 12 کسه یو. زه په کراچۍ کې میوه خرڅوم، بس همداسې خپل ژوند مخ ته بیایم. شرایط ډیر خراب دي.
د یونیسیر پر راپور کې دا هم راغلی د افغانانو د بیرته ستنېدو لوړه کچه چې ډیری په جبري ډول ایستل شوي تمه کېږي چې دوام ومومي. د یونیسیر اټکلونه ښیي چې په 2024 کال کې به له پاکستان او ایران څخه تر 1.46 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې له ګاونډي هیوادونو ستانه شوي وایي له خورا ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. یو له دوی څخه عبدالقادر چې له پاکستان راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
حالات بدل شوي نه دي، ورځ په ورځ بدلېږي او بهتري نشته. مشکلات د افغانستان د عربستان هم راغی، حالات هم کاري کارونه مارونه امتحاد نه څرنی تاري ده نه والا کمې تیارې نیولې. کاروبار خو یو څه برابر شي او تیارې به ورته ونی، چې کاروبار نه یو تیارې به پکې ورته ونی.
دا افغانان په داسې حال کې خپلې بیوزلۍ کړېږي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو او محدودیتونو وروسته د کورنیو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شو چې سرپرستي یې میرمنو کوله. د یونیسیر د راپور له مخې په روان زیږدیز کال کې تر 23.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان د نیمای نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د اوکران ولسمشر نن د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا اعلان تشریح کوي. ولادیمیر زلنسکی پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې 15 مادي پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلنسکی د بریا پلان په هغه وخت کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. اجمل آند له نورو جزئیات سره.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقدامات مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکراین په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د ریپورت له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکراین ناتو ته د غړیتوب لپاره ور و بولی او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابر کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتواله ده. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولای شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناتو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه دا وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناتو سرمنشي مارک روټان خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخ کې کیف په یو قوي او پیاوړي دریس کې ووسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیایي متخصصان او کارکونکي هم له دغه واده وتلي چې شاوخوا څلور سوه یوازې برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ول وړپوړي پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیایي کډرونو کې لسګونه متخصصې مېرمنې هم شاملې دي. بهر ته تللي دغه روغتیایي کډرونو له واده د تیښتې لاملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم د غستونزه درکړې او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوي دغه علاقانه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړای او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوي نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا څلور سوه یوازې برېټانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستانه په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عام روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم.
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانی مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پرې تنګ شوه او له هېواده ووت.
د
طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې، پر ما شرایط ډېر تنګ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کېږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ماته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهېږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډېر سخت شول، نو له هېواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عامې روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي، ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستان وتل یو څه اسانه شوي، او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي، له هېواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي، د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه، او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
دی چاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي، او دا ممکن د هغه ناروغیو لکبل د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې وویل چې د همدې 2024 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامې روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي.
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي، یا خلکو خپله کم کړي دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ شم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ شم، دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي. او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي، دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم، کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم دې په خاطر باندې چې لور مې درس ووایي، لور مې وجود ته ورسیږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواد د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، څارنوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې تیرو څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواد وتلي چې 15 فیصد یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال دا شمیره رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي.
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیدي. خو دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کوي. فایزه جان، سلام، شپه خیر. غلی خبرونه.
سلام حسین جان، خسته نباشید.
منم.